السلام علیکم پاپنستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښ یاست پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبري کوي چې والی او د ولایتي شورا رئیس به په څو شیبو کې ستاسو پوښتنې ځوابوي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي افغانستان څو تنه سیاستوال په پاکستان کې د سولې په کانفرنس کې برخه اخلي د افغانستان د فوټسال ټیم سبا د جاپان له لوبډلې سره پیلوبه کوي د ایران حکومت وایي موثق شواهد لري چې شهید د امریکا هغه څارونکي به پیلوټ الوتکه چې پرون د تهران خوا وشتل سوې د ایران له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه جنو پاکستانی ورسپانو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یو کانفرنس ته وربلل سوي دي دغه سیاستوال سباشن به د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربن شارګوټي کې په داسل کې سره جرګه کیږي چې په پام کې ده راتلونکي ونی ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي پاکستانی ورسپانه وایي چې په دغه وربلل سوي سیاستوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي دغه ګوند یو لوړ رتبه غړي غیرت بهیر د پنځمه پرز د پاکستان له ډیلی ټایم ورسپانه په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند یو حیات مشري کوي د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه وایي چې د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر رسیدي چې په هغوی کې د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د ولسمشری کاندید حنیف اتمر د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نور څیرې شامل دي ویل سوي چې دغه غونډه د لاهور د سولې تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوې ده ولسمشر محمد اشرف غنی روانه پنځشنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمن په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربان په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به په غونډه کې د ولسونو هم وغواړي
په غونډه کې به د جګړې لشکر اړخونو څخه وغواړو چې نور جنگ پای ته ورسوي او تر څنګ پر ولسونو ژغ کوو چې نور باید چوپ پات نه سي هر څونه چې ولسونه چوپ پاتېږي په هغه اندازه جګړه مختزي
د سولې ولسی حرکت ځینې غړي تر کوچني اختر مخکې د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو دوی ویلي چې د طالبانو له محلي قومندانانو سره د سولې او اوربند پر موضوع بحث وکړ د سولې ولسی حرکت تر یو کال زیاته موده مخکې په لشکرګاه کې په یو ځانمرګ برید کې د 1400 کسانو تر وژل کېدو او د 500 نورو تر چپی کېدو وروسته ایجاد شو دغه حرکت هڅه کوي چې د جګړې شکل لوري د سولې ارزښت ته وهڅوي د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره پیلوبه یا فاینل مسابقه وکړي دغه ټیم د پنځمې پرز انډونیزیا ته څلور د دریو په مقابل کې ماتې ورکړه او پیلوبه ته ووت د فوټسال ټیم روزونکی عبدالرزاق ممرک پرون د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیوي پیغام کې وویل
که هم زموږ لوبغاړي په بدني او د جسماني ځواک په لحاظ کمزوري شوي وو خو موږ تر خپل توان زیات هڅه وکړه دا ژمنه کوو چې په پایلوبه کې به د خپل افغاني عزت او غیرت د دفاع لپاره بیا میدان ته ووځو
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق ممرک سره ټلیفوني خبرې وکړې او دغه پرمختګ مبارکي ورکړه دغه سیالي په ایران کې روان دي افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې خو یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده د ایران حکومت وایي کره شواهد لري چې څرګندوي د امریکا هغه څارونکي بي پیلوټ الوتکه چې پرون د تهران لخوا وشتل سوې د ایران له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې دا خبر په داسل کې وکړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران ځوابي پوځي حمله تصویب کړې خو وروسته بیرته لغوه کړلې د امریکا پوځ وایي چې بي پیلوټ الوتکه چې ارزښت یې 1.2 میلیون ډالرو ته رسیږي په نړیواله هوایي فضا کې پر هرمز ګیل وطن کوله چې د ایران لمځکه څخه هوا ته د وشتل کیدونکو میزایل لخوا نسکوره کړای سو خو د ایران سپایي پازران انقلاب ځواک وایي چې د امریکا یو جاسوسي بي پیلوټ الوتکه وشتل د چې خپل د تعقیب کیدلو وسیلې مړ کړې و او د ایران د جنوبي ولایت هرمزګان پر فضایي الوتن کوله دغه ځواک وایي چې دغه الوتن د ایران پر سری کرشه په څرګند یو تیرای وو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دې بي پیلوټ الوتکه ځینی ټوټي د ایران قلمرو په اوبو کې ترلاسه شوی د امریکا د هوایي چلن ادارې د دې هیواد د هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منه کړې دي د امریکا د ملکي هوایي چلن چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداري په خپرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکا هوایي شرکتونو الوتنې منع اعلان کړې دي دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران پرون د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد د هوایي شرکتونو الوتنې د هرمز پر تنګي او د عمان پر خلیج منع کړي دي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د هغو پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایي چلند د ګڼګوڼې یوه مسیر ته نږدې دي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي کله چې ایران د امریکا ګلوبل هاک بې پیلوټ الوتکه له مځکې څخه د ویشتل کېدونکي توغندي په وسیله وویشتله، اتیا کیلومترۍ ته نږدې یوه ملکي الوتکه روانه وه. د جاپان پوځ وایي د دې هیواد جټ الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته مجبوره سوی چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دې هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په ویلامه کې وویل چې د روسیې د بمباري دوی TU-95 ډوله الوتکې د دې هیواد جنوبي ټاپوګانو ته نږدې سوې او د جاپان پر خوایي الوتنې ته دوام ورکړ. د اعلامیې په حواله یوه له دغو دو الوتکو څخه دویم ځلي د دایټو په ټاپو کې د جاپان هوایي حریم ته واوښته. دایپو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د 2019 د کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او سریلانکا ترمن مسابقه پیل سوه. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې د دې مسابقې په چیاټا سریلانکا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړله. سریلانکا توانېدلې چې په دریم اوور کې دوی منډې وکړي، کوم لوبغاړي لاسه نه دی ورکړی. سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. نن مو کونړ ته بیایو. کله چې د کونړ نوم افغانان اوري نو ګمان کوي د سی د کونړ مسین سترګو ته ودرې شي او د کونړ د شنو درو تصویر مخې ته راځي. خو نامنو یو د کونړ د شنو درو شینوالی کم رنګه کړی. د کونړ د کرنې او مالداری چارو رئیس وایي
څلوېښت فیصد دغه ځنګلاتو په دغه درې لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د اویا فیصده نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي.
د کونړ سیند بیا دغه ولایت خلکو ته یوه ستونزه او یوه هیله ورکړې. ستونزه یې دا ده چې د سیند غاړو ته د کرهڼې مځکې کله ناکله ورسره وړي او هیله یې دا ده چې کونړ ته به داسې برېښنا ورکړي چې د شاوخوا ولایتونو غم به هم ورسره وخوړل شي. د ولایت په ولایت دې خپرونه کې مو د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال او د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس حاجي ولایت خان میلمانه دي. میلمنو خپرونې ته ښه راغلې.
ډېره مننه. ژوندی اوسې، په خیر اوسې.
ولی صاحب مننه. البته تر دې دمه د ولایتي شورا رئیس نه دی رخ شوی. له دوی سره تخنیکی همکار هڅه کوي چې له دوی سره هم ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. ولی صاحب، میرزا کوال لومړی به امنیت ته راشو. تاسو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د چپې درې او د ماڼوګي ولسوالۍ په غرنیو او لرې سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده او اوس دا جګړه سخته شوې ده. په دې اړه نوي معلومات څه دي؟
ډېره مننه. ژوندی اوسې. تاسو خبر یې چې د داعش پدیده چې واقعا نوې پیدا شوې پدیده ده او دوی په هیڅ ډول ارزښت قایل نه دي، که اسلامي ارزښت نه دي، که ملي ارزښت نه دي. د دې سیمې خلک یو تعداد د چاپ ادارې په غرونو کې د چلس په ساحه کې غوښتل دلته مرکزونه ایجاد کړي او دلته د دغ ځاینه د تختې خیز په توګه د نورستان لارې خپل اهداف ته ځان ورسوي. مګر موږ د دوی د قابو کولو، کنټرولولو او بالاخره د داسې قوي عملیاتو د پیل کولو دپاره تدابیر لرو، تدابیر منیولی دي. په دې برخه کې عام ولس د دوی د عملونو نه، د دوی د افعالو نه، د دوی د اعمالو نه سخت تاوان لیدلی دی. په دې برخه کې ولس آماده ده په دې برخه کې مرسته وکړي. هم د طالبانو تحریک او هم ولسی خوځښتونه او همدارنګه د دولت ټول امنیتي دفاعي ځواکونه د دې داعش د منځه وړلو لپاره تدابیر لري او قوي عملیات پیل شوي دي. تر اوسه پورې داعش ته ډېر درانه تلفات اوښتي دي. زیاتې سیمې هم په چاپه دره کې او هم په
والی صاحب د تلفات والی صاحب محترم د تلفات په اړه کې دقیق ارقام تاسو ویلشتي چې څومره کسان وشل شي بي دي
بالکل بالکل تر اوسه پورې په زیات اندازه د دې کسان د منځ ته لیدې چې تعداد یې 200 کسو ته رسیږي چې په دې کې سر ګروپان هم دي درې نفر ځوان دي نیول شوی دي او د دې جملې نه د دې د مربوطه کمانډانانو او سر ګروپانو د جملې نه شل کسای هم طالبانو تحریک ته تسلیم شوی دي
بلې والی صاحب
نو جګړه قوت روانه ده ډېرې سیمې زوینه لاندې شوی دي
والی صاحب د ننګرهار له تجربې تاسو استفاده نشئ کولای چې په شینوارو کې ول سره یو ځای شو دایښ ل خپل سیمو وشاړه په کونړ کې دا امکان نشته
کاملا د دې لپاره مدګی لرو د موږ هم امنیتي د پایز وکونه په بوختي په دې عملیاتو کې او هم د طالبانو تحریک د دې دایش په ځپلو کې مرسته او تعاون کوي او هم زموږ ولسی حرکتونه پیل کړي دي او هم تلاش مونږ ده چې ولسونه منسجم کړو او منسجم کړي مې دي هغه سیمې چې لاندې کیږي هغه کې به دولتي حاکمیت ټینګيږي او دولتي حاکمیت به تضمینيږي او خلکو ته خدمات وړاندې کیږي
مننه والی صاحب والی صاحب د دایش او د طالبانو د جګړې په لعمله د احمد الله دلسوز پونم باندې د چپیدرې یو سیدونکو یاسر آباد ته کړه شوې ده ل د سره په کونړ کې زموږ خبريال روح الله انوري سب مو د مخ کې ژغیدلې وو د احمد الله دلسوز سرګندونی اور
د طالبانو د دایش ترمن په خپل منځي جنگ لعمله بس موږ را کړې شو د خاص مرکز اسد آباد کې سیو
استاسو قاری تاسو سیمې د دایشې نه غلو
او دایشان لاغلی بس
څه کول خلکو سره
دایشان چراله بس جنگ شروع کو دیکې 200 دشمن نه معلومه ده په هر چا بس ډزي کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دا ځان راوړسو بس کړي وکړي دا
دایشانو چې د خلکو سره برخورد څنګه سلوکی کاوه خلکو سره
د خلکو سره برخورد چې سړی مطلب د ټوپک په زور راشي نو هغه برخورد به خلکو سره څنګه ده ته به خبره چې برخورد ښه نه وي خلکو سره
ته کله ور سره خپل مخامخ شوی دایشانو سره
ز خپل مو سره څو ځلې مخامخ شوم
څه سلوکی در سره نیولې وهلې ټکولې
گزاره د خلکو ته نه پاتې شوی نو گزاره به سره څه کوي ځکه چې دوه پیلن پیزل زل چې رالو بس هم خاص دا و مکور مشته او طالب کور مشته هر سړی باندې ډځه کولی
کله چې تور سره مخامخ شوې یا تاسو مخامخ شوې ور سره دا هغه څنګه ښکار کیدل
مونږ چې کله هو ولیدل مخونه د ټولو پټ دي او نور هم د سینې دي لیدل چې تر کوم خلک دی مخونه پټ دي او بس نقابونه هغه سي په دې خاطر باندې هغه منګه د سیندې لیم نه دي چې را کوم خالو
او د سی معلومیږي چې بهرنیان څوک ور سره وو
او بهرنیان موږ خپل د سیندې لیدل خو د خلکو نه چې موریدل چې دي کې تاجک او ازبک او پاکستاني نه دا پکې
اوس دلته په څه حالت کې ژوند کې څومره مشکلات سره مخ یسته
مشکلات یوازې موږ نه دي بلکې هر هغه څوک چې دغه ځای نه راکړې شوی دي زیات مشکلات دي بلکې څه کم سرمایه چې خلکو درلودله هغه ته مغل د پاتې شوی ده او و چې راکړې شوی په کډو نه کړی چې هر سړی خپل ځان د بچاو لپاره کډه کړی ده نور هیڅ څه چا ځان سره نه دی راوړي نو مشکلات تبي خبره چې مشکلات خلکو ډیر زیات دي هر څه ته ضرورت لري
د احمد الله دلسوس د مانوګي ولسوالي د چپی درې اوسیدونکو والی صاحب مرزا کول د دایښ او د طالبانو د جګړې لامل په زورګونو کسان به ځای شوی دي له دوی سره تر اوسه پورې مرسته شوی
بالکل په لومړی وختو کې چې کله د طالب او دایښانو ترمن جګړه پیل کړه په چا په دره کې تقریبا 3000 کورنۍ د عام نشمه ته عام ولسوالي د چپی درې ته و هم دې پیش درې ته هم د مانوګي او اسد آباد را کړه شوې دي چې د دوی سره په ماوله مرحلو کې کومرسته شوې ده د ولایت استراري کمیټې د ماجرینو ریاست همدارنګ چې داخله نړیوال مؤسسې په دې برخه کې تعاون مرسته کوي چې متا ورشه دي او د خلکو په سروې پایلو کړه تر اوسه پورې ټول د کورنۍ ته چې تقریبا تعداد نن نسو کورنوی ترسیجی دی دوی سرا غذایی مواد پوخاک غیر غذایی مواد او نقد پیسیس تقریبا پا 2000 افغانه که گشپاک سوا
مننه والی صاحب. د کنر د ولایتي شورا رئیس حاجی صاحب ولایت خان هم په ټلیفون را سره ده. حاجی صاحب، خبرونه ته شرخ لی د والی صاحب سرګندونې مو واوریدي. د داعش او طالبانو د جګړې له امله له بې ځایه شویو سره چې کومې مرستې والی صاحب یادې کړې، تاسو یې تاییدوئ؟
نو زه خو اول محترم والی صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی ټیم ته نیکې هیلې او پرزونې وړاندې کوم. او زه خو خپله د ولایتي شورا د رئیس په توګه او د کونړ د ولس په نماینده په توګه چې په هغه تصمیم نیونکي دغه چې دي دا جلسې چې دي موږ پکې اشتراک کوو، والی صاحب چې کومه خبره وکړه دغه تایید دي. او کله چې د چپ ادارې کې د طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه پیل شوه او دغه ذکر شوي کورنۍ چې والی صاحب یاد کړې، دغه ته اوله کې موږ ایمرجنسي غونډه وکړه په ولایت مقام کې او هغې ته هم اول حق اولیت کې هغه حکومتونه چې زموږ سره په ولایت کې وو هغه هم ورته ورسولو او نور هم موسسې را جلب کړې چې په دغه کې اته نه ګروپونه موږ دې ته جوړ کړو سروې لپاره. او هغه سروې کوم چې والی صاحب ویلې او دغه مرستې چې دي دا د کورنۍ څه شوي دي موږ یې تاییدوو.
مننه حاجي صاحب ولایت خان. د امنیت په ارتباط والی صاحب میرزا کوال، د داسې راپورونه لرو چې هغه افغان ځواکونه چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو پراته دي په لرې سیمو کې په کونړ کې، هغوی ته کله ناکله حتی کله ډیر وخت خوراکي مواد نه رسیږي ځکه چې لارې بندې دي. دغه ستونزه اوس هم شته؟
لومړی خو د ولایتي شورا ځوان او بااستعداد رئیس ته د زه له کومې هرکلی وایم، همدارنګه د ازادۍ راډیو سټاف او رهبری ته او د افغانستان ټولو درنو او شریف ولس ته د زړه له تعالی سلامونه وړاندې کوم. او همدارنګه د په دې ارتباط واقعا د دې خط په حدودو کې چې 160 کیلومتره د کونړ سره سرحد لري چې یوې خواته یې د چترال دې خواته مومند او جنګ سیدي، په دغو کې د موږ د خط پارزین چې په دوو نقطو کې پوستې لرو هغوی ته د لارې یا د سړک لارې اکمالات نه کېږي، دغه ډېرې لوړې او جګ راکیمونه دي، دغو ته د هلیکوپترو په واسطه اکمالات کېږي چې وختن په وختن د لوی د دولت لخوا او د قول اردو لخوا او همدارنګه د امنیت سرحدي ځواکونو لخوا اکمالات رسیږي. او کله کله په دې کې پاتم راځي کمای وي او په دې برخه کې موږ مرسته کړې تعاون مو کړې د ولس له لارې مو د اکمالات ترسولې دي. خو په ډېر نږدې راتلونکي کې وروسته د غازیاباد عملیاتونه او د چپ ادارې د عملیاتونه د غاښي د کنډو د عملیات پیل کوو. هلته مو درې نوي بیزونه ایجادوو تر څو د وسایطو په واسطه موږ یو سرحدي تاڼو ته اکمالات وکړو.
مننه والی صاحب. حاجی صاحب ولایت خان، د امنیت په ارتباط دا خبر لرو چې د نړۍ او اسمارو ولسوالیو ترمنځ خزیدلې لاره کې امنیتي ستونزې شته، د دې لپاره څه هڅې شوي دي په کونړ کې؟
نو زه به دومره ووایم چې زمونږ بتیر د اتو کالو په جریان کې چې هر هغه څوک چې د دولت په څنګ کې ولاړ دي او د دولت حمایه کوي دغه په ټول دغه نړۍ او اسمار ترمنځ دغه کې تقریبا څلور نوي پښه خوا کې موږ ملکی او نظامی شهیدان لرو. او بار بار موږ دغه خبرې چې دي د غتم د وزارت دفاع سره د مرکزی ادارې سره د ولایت مقام د ټولو ارګانو سره شریک کړي دي. اوس الحمدلله د والی صاحب پراتګ ته چې والی صاحب دلته راغلی دی هڅې شروع کړي دي. اوس تاسو بهتره به معلومه چې زمونږ د غازی آباد په ساحه کې چې هلته عملیات جریان لري او تقریبا دلته د څلور پنځه پوستې اوس ایجاد کړي دي چې دغه کڼاسیر کې دوه پوستې اتلې دي او په موټر شوی په نوم باندې یو ځای موټر سوخته په دغه کې یو پوسټر جوړ کړو په سپینه تیګه کې او کار جریان لري. نو ان شاء الله که چېرته دغه هاته د زمونږ د امنیتي اضافي ځواکونو نور ګړندې شي نو په راتلونکي کې به موږ په دې دغه شو چې که چېرته دغسې عملیات جاري وساتي ان شاء الله هغه تهدیدات او هغه مشکلات چې په دغه لاره کې وو ان شاء الله حل بشي. خو چېرته هغه پوستې چې په دغه نورو ځایونو کې وانه شي دا تهدیدات به دایمي هم دلته دغه ایده وجود لري.
مننه حاجي صاحب ولایت خان. ولایت په ولایت پروګرام دی کونړ ته ځانګړی شوی دی. په خبرونه کې مو د کونړ ولی عبدالستار میرزا کوال او د کونړ د ولایتي شورا رئیس حاجي ولایت خان میلمانه دي. وړاندې بیا اوریدونکو ته هم ورزو خو یو خبرتیا لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولښ پښنه بي پټول افغانستان کې اوري او په کونړ کې ازادي راډیو په اسداباد کې د اف ام په 3.15 نیول شي. یو شمېر کسان مدعي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کار کړي خو ماشونه تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. له دوی په واورو
زمانم جاوین سمیم دیو انتخاباتو سنټر رئیس ما او تر اوسه پورې کوم کار چې مون کړی دی دا کومه حق زخمه مونږ ته نه در کړی شوی.
زمانم شمشاد حبیبی دی زب خپل رئیس نه محلو ما تر اوسه پورې چې مونږ کار کړی دی دا څو میاشتې تیر شولې تقریبا کال قبل کیږي مونږ ته پیسې نه دی را کړی.
ولی صاحب محترم میرزا کوال دغه سونځي څنګه په کونړ کې شته او تاسو په دې برخه کې څه کړی دی چې د خلکو دا مشکل حل شي؟
ډیره مننه. تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک میسون مستقل یعنی خپلواک میسون ده د دوی کړنې د دوی فعالیتونه د دوی هغه تخنیکي کړنې د دوی خپل شخصي صلاحیت په دې برخه کې موږ تاسو ته څه شکایت نه ده کړی او که چا مراجعه وکړه موږ باجل په دې برخه کې اقدامات وکړو. تاسو خبر یاست چې په کونړ کې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس دا اوس هم په زندان کې ده. دلته د انتخاباتو ډیر قوي مدیریت وسو، شرایط آماده سو، زمینه مساعده سو او په کونړ کې انتخابات ډیر بریالي توګه ترسره سو بدون دې نه چې حادثه وسی، پیښه وسی او یا کوم چاته زیان ورسیږي. خلک په ډیر په مینه او شوق د رای چونې صندوقونو ته لاړ. نو په دې برخه کې دا چې دوی ماش نه د ورکړې دی او زحمانه د ورکړې د دې بزې جدي پښتنه کوم او د دې کمیسیون مسولین برو غاړم وسم. د دې کمیسیون ټاکل شوی رئیس نه لري، سرپرست یو ځوان دی. زه ان شاء الله د دې د مرکې وروسته رو غاړم په دې برخه کې وو جدي سپارښتنه وکم او د دې ورونه نمن کله دا د ولایت مرجعه وکي د دې ستونزه باجل حل.
مننه ولی صاحب. د ولس یو بل ستونزې ته براشو، د نړۍ ولسوالي د شامسیر پر خوړ پل نشته.
پساونو نړزمکا د ولس د منځ ته لیدا لس پنځل لس کلو دی پورې غاړه چې هغه دلته لسیل راځي، ماشومان دی جون دی، هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجینه او د وبو د وجینه. هغه طرف ته چې زنانه مریضې هغه د مرګ سبب ګرځي، د دې طرف ته دراتک چې نشي راتل نو هغه مړ کیږي. زخمیان دغه شانتي حکومت اخوا پوستي لري چې هغه ته کوم شهیدان یا حالت کې کم زخمیان وشینو هغه نشي کوله چې هغه دلته راشي.
که څه هم پر دې خوړ یو موقتی پل د خلکو له شکایت وروسته جوړ شوی دی خو خلک وایي چې هلته اساسي پل باید جوړ شي. ولی صاحب څرنګه څرژمنه ورسره کوي؟
بالکل زه سل په سلو کې اطمینان ورکوم. د پروفیسور ترګان صاحب چې د جلتماب جمهور رئیس په زیربنایي چارو کې مشاور ده، هغوی د موږ سره په کونړ ولایت کې د انکشافي زیربنایي پروژې هغه ډېرې قوي زیربنایي پروژې دي چې په څلور پنځو برخو کې تقسیمېږي. لومړی یې په د اوبو مدیریت او د اوبو مهارول دي، دویم یې معدنونه دي چې په دې برخه کې ډېره لویه او عظیمه برنامه لرو. نمایشګاه جوړېږي، د پروسس مرکز جوړېږي دلته د درو ولایتونو دپاره. همدارنګه د ځنګلونو په برخه کې ډېر قوي برنامې لرو چې د ځنګلونو د بیا احیا برنامه لرو چې هغه دپاره چارمغز بهترینه وسیله ده چې د لمنګې زنغوزي ځای به نیسي، په هغه ډېره عظیمه برنامه لرو. او همدارنګه د پلونو په برخه کې موږ د نړۍ دپاره دوه اساسي پلونه منظوري اخیستې ده او زه د نړۍ د خلکو قرضدار یم. زه به انشاءالله د خپل سکتوري رئیسانو سره یو ځای نړۍ ته ځم د دوه ورځو دپاره. د دوی ټولې ستونزې مشکلات غوښتنې وړاندیزونه به اخلم او عملي به هلته کار ورته کوو انشاءالله.
مننه ولی صاحب ولایت په ولایت پروګرام دی کونړ ته ځانګړی شوی دی و ساوریدون کو ته مخه کو د ټلیفون شمیرې به تاسو ته اعلان کړم زموږ کورنۍ شمیرې دی 0992935540 شمیرې یو ځل بیا وایم 0992935540 او بل شمیره ده 0992255 اوریدون کو ته مخه کو یو اوریدون کې د ټلیفون په لاین کې را سره ده مهرباني وکړئ ولایت په ولایت پروګرام دی بله تاسو په لاین کې اوسئ
سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدون کو ټول ته وړاندې کوم والي صاحب محترم مې زغوال نه مې پوښتنه دا ده چې مخکې دې دغه کې ویل چې من دا داش ختمول لپاره عوام خلکم په دغه چول جریان کې چول دی او دولت له خوا من دغه کړی دی چې هوای بمباری او زمینی قوا په فعالیت اچولې او ترڅنګ طالبان سره زموږ همکاري دغه ده پښتون هم دا ده چې ولی طالبان سره دولت همکاري کوي او داش لمین جوړي دا ټول سره موږ طالبان ووژلو دلته مو کړول او
مهمه پوښتنه عوام
هم دا به عزت کړو
تاسو نوم څه ده او بخښه تاسو نوم تاسو نوم او بخښه تاسو نوم او کوم ځای زنګ
غواړئ احسان الله عابد من المستان ولایت احسان الله عابد
عابد د نورستان
بل دا موږ ته یو شان طرحه ګرځي داعش داعش او طالب موږ ته دوه یو شان طرحه ګرځي تر څنګ یو طرحه ګر سره همکاري کوي هغه ته لار ورکول کوي او بل طرحه ګر چې دین هغه وژل کوي اتل اسکل نور به منګه نور بام وجنی دا او پښتنه امدا ده چې زما الله نه پښتنه در ادمه پښتنه امدا ده ولی یو تر هغره سره همکاري کوي او بل تر هغره لمن جوړل کوي ولې دوه سره یو شان معاملې نه کوي
مننه مهمه پښتنه د ورسته به والی سب تاسو ته جواب درک بل اوریدون کې ته مخه کوو مهرباني وکړئ ولایت په ولایت پروګرام دی بله تاسو په لاند کې است دوی لکه څه بله مهرباني وکړئ
هلو سلام
بله او تاسو په لاند کې است مهرباني
وکړئ نور ولید لنګرار ولایتنا خبریکم
مهرباني
زما ولی صاحب نه دا غوښتنه ده چې سرحدات ولایت کې څوره منډیکې د خپل کوشش لاندې لري
bale او مننه کورودان چې
السلام علیکم
وعلیکم بل اوریدون کتاب مخه کو ولایت په ولایت پروګرام دی کونړ ته ځان کړی شو دی تاسو پلان کې است مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
سلام
علیکم وعلیکم السلام
شبر صاحب تاسو محترم علي صاحب او ولایت خان ماجد صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام استاسو نوم او لکم زم زنګ به له
محمد الله شاکرم دا غزي ولایت خان
علیکم مهرباني تاسو پوښتنه
ما پوښتنه دا ده چې والی صاحب څخه مخکې به دا د کونړ ځنګل نه دی ځکه په غیر کرانو توګه باندې سوال کېدل او بس دا ځنګل مخنیول شوی ده کنه
او مننه کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته والی صاحب تاسو به راشو نور اوریدون یو بل اوریدون کې انتظار پات شوی ده دا به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بله او دا ټلیفون قطع شو بس والی صاحب نورستان چې کوم اوریدون کې زنګ وهلی وو عابد هغه وایي څنګه تاسو د طالب او د داعش ترمنځ فرق کوي
لمړی خویسان جان عابد ته سلامونه وړاندې کوم دته معلومه ده چې طالبان او داعش ترمنځ به توپیر وکړي لمړی دا طالب یو داخلي پدیده ده هغه افغانان دي د غوښره د ارتباط دالیس پیدا کیږي د غوښره رابطه پیدا کیږي هغه تاسو خبره کوم دي د ولایت په کچه هم د هیواد په کچه مذاکره پیل شوی دي زه باوري یم چې بل اخره به هر جنگ پایلري او هر جنگ د خبرو لارې پای ته رسیږي مګر دا هیڅ هغه پدیده ده چې نه د غوښره د ارتباط ممکن دا غانه د موږ ملي اسلامي او انساني ارزښتونو ته قائل دي تاسو خبره چې په ننګرهار کې مشران سپینګری په بمنو کې ناول وایلو زول دی یو چا مېرمن یې بل ته په نکاح کړه د پر وړو کوچنیان یې ټوټه ټوټه کړه د بنان دا غ په دیده ده مثلا دا وسوس په کونړ کې په هغه نقطو کې چې دای شو مکتب ته تلیو ته نور انکشافي برنامه مخې نیولې و برعکس طالبانو په سیمه کې موږ مکتبونه فعال دي کلینیکونه فعال دي او شاگردان جون والکان مکتبونو ته ځي، نو بنان توفیر داده موږ هغه پدیده چې موږ ارزښتونو ته تاوان شوي، افغانان نه وژني، د افغانانو ملي نوامیسو ته درناوی نه کوي، د هغوی وزل او د منځه وړل په کار دي. مګر طالب خو هغه پدیده ده چې هغوی سره جوړجاړي ته رسېږو، موږ مذاکرې کوو، د هغوی سره هغه افغانان دي، هغوی هم په دې وطن زړه سوځي. نو بنان د موږ انتخاب داده چې داعش مظلومړي هغه اولویت ته.
بله مننه والی صاحب. میرزا کوال، حاجی صاحب ولایت خان، د غزنی نه محمد الله دا پوښتنه کوله چې د ځنګلونو څه حال دی، څنګه د په کونړ کې لا هم ځنګلونه وهل کیږي؟ البته ازادي راډیو تېره اونۍ راپور درلود چې ځنګلونه وهل کیږي.
نو د دغه اورور په جواب بزو یم چې دغه ځنګلونه چې ول شوې دي، دا تقریبا د طالبانو د دور نه ډېر مخکې ول شوې دي، او کله د طالبانو د حکومت په دوران کې هم ول شوې دي چې وسم د یو لک نبره متر مکعب لرګي زمونږ په کونړ کې شتون لري. دا منو چې ځنګلونه وسم تناسب کړ د خېګي دا قطع کیږي، هغه په دت سیمو کې چې دي هغه د داعش د تصرف دلاندې دي، هغه د طالب د تصرف دلاندې دي، او هغه ته زمونږ دولت لاسرسی نه لري. نو په دې اساس منو، او د دغه غیر مستقیمې لارې نه نور هیوادونو ته انتقالیږي.
حاجی صاحب ولایت خان، تاسو د ولایتي شورا د رئیس په صفت باندې داسې یوه هڅه نه شئ کولای لکه څرنګه چې په نورستان کې ولس د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي؟ نن سهار مو د غرمې په 12 بجو له ازادي راډیو دا راپور هم درلود چې په پکتیا کې ولسونو لاسونه سره یو کړی دي او خلک نه پرېږدي چې ځنګلونه ووهي. په کونړ کې داسې یو کار نه شي کولای چې ولس دې ته وهڅوي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي؟
نو په دغه باندې موږ په مختلفو ساحو کې کارونه هم کړي دي، عامه پوهاوی هم کړی، د ځنګل په ګټو خبرې کړي دي، د ځنګل په د ګټو پر اوېتا باندې ورکشاپونه ورکړل شوي دي، سیمینارونه ورکړل شوي دي. موږ د دغه نه چې زمونږ د شیګل ولسوالۍ کې دا چې دا څومره ځنګلونه چې قضا شوي دي، دوه چنده د شیګل ولسوالۍ په حدودو کې دي. نو زموږ هغه د قومي تړ او دود او کلتور په دغه باندې هلته هغه ځنګل نه وهل کېږي، او دا کوم نورو ځایونو کې چې اوس موږ لکه ایلګال دارین کې د قومونو د دود او د تیګي او دغه په رابطه اته ځنګلونه قطع باندې ده. متاسفانه چې دلته د دیوګل درې کې دغلته چې دایس او حاکم دي، نور ځین قطع نه کیږي. دغه دیوګل درې په خوښه کې دغه روان نو الحمدلله زید نن در کوم چې نور قطع باندې شوی ده، هغه څنګه چې مخکې هغه وسته.
بله مننه حاجی صاحب ولایت خان. ولی صاحب محترم، یو اوریدون کې نور ولی لننګرهاره د امنیت په باره کې پوښتنه کوله چې په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ که چیرته لنډه توضیح ورکړي بیا به د کونړ اوبو ته مخه کړو. بله مهرباني.
سلام ده، ډیره مننه. نورولی ته سلامونه وړاندې کوم. کاملا موږ د سرحد په مسیر کې چې د خاص کونړ نه پیل کیږي تر نړۍ ولسوالۍ پورې 15 ولسوالۍ د مختلفو مسیر کې پراته دي، د غټول مسیر زموږ کنټرول کې ده. د پاکستان لخوا چې کوچنۍ تخته کیږي، موږ په وړاندې عکس العمل ښیو. موږ ځینې مسلې د طالبانو د ورونو سره هم ځینې جوړجاړي تر رسیدلې وو چې په سرحدي سیمو کې چې په دغو هغو ځایو کې چې دوی کنټرول لري، په هغو چې د باسازي کارونه په ډېر خراب سره روان دي، همدارنګه مکتبونه ټول فعال دي. تاسو ته معلومیږي چې موږ ولایت د نورو ولایتونو نه توپیر په دې کې ده چې زه باور لرم چې موږ به ان شاء الله د دې نه وروسته که د پنشیر اول وي موږ به دویم یو، او په دویم خانیم نه یو چې په راتلونکي کې به باول مقام ته ځو په امنیتي حساب. دا اوس په کونړ کې تاسو پوهیږئ چې په ټولې لارې خلاصې دي، او په کونړ کې ټول اداري مرکزونه یا ولسوالۍ فعال داسې فعال نه لکه په نورو ولایتو کې چې د کشلي حیثیت لري. دلته سازمانونه شته، دلته اجتماعي ټولنې شته د دولتي حاکمیت په تامینولو کې د ولسوالۍ سره مرسته کوي. 1516 اسباب مکتب په کونړ کې موجود ده چې ټول فعال دي، هیڅ تړلی مکتب نه لرو. دا د دې معنی ورکوي چې دلته ثبات، دلته امنیت. کوچني کوچني ګواښونه شته، د ګواښونو په وړاندې زه باور وکین تر کوم چې دومره موږ امنیت نه دنې ولې امنیتي دپایي ځواکونو لکه ولس کې د موږ سره همکار ده.
بله مننه والی صاحب. لایبی خبرتیا وروس سبا د کونړ وبو ته مخکړو، او د وبو په برخه کې ځینې سوالونه شته والی صاحب او حاجی صاحب ولایت خان.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ولی سه مرزا کوال د بندونو او برېښنا کوټونو د جوړولو په اړه جنشمنی شوی دی په کونړ کې، لیکن تر اوسه څه عملی شوی دی که د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي؟
ډېره مننه. د اوبو برخه واقعاً دغه لویه شتمني ده چې د هر څاڅکی موږ ته د وینې حیثیت لري، او دغه اوبه چې په چترال کې د موږ خاورې ته داخلیږي او بالاخره د موږ د خاورې نه په ډېر خفګان او مرورې وځي، د دې لپاره هم خپل جلالتماب جمهور رئیس او هم د برښنا او د اوبو وزارت همدارنګه د کونړ اداره په ډېر تلاش کړی تر څو د اوبو مهار کې د اوبو مدیریت وکړي. چې په دې برخه کې د برښنا په برخه کې زه چې لومړی ځل کونړ ته راغلم، په کونړ کې برښنا پاته په مرکز کې نه وه، ښار تیاره و. په دې برخه کې مهاسه وکړې، یو برښنا کوټ خپله په کونړ کې جوړ شوی ده چې ظرفیت یې 250 کیلو واټ ده. د دغه د مقررو څوک تلويست کول نه را بده خو د دغه باسازي نه وسوي، د دغه هغه ټول وسایل د کار لیدلی وو او په دغه مقرر وک تر څو د دغه ظرفیت هم 200 کیلو واټ ک. او تاسو خبر یې چې د پرون ابل اورات بد دي برښنا کوټ په اساسي توګه په 2.2 میلیونه ډالر په ارزښت دا کار دا ټوله فابریکا نوی کیږي. د دوی ظرفیت به تر 1 میگاواټ نه هم لوړیږي. همدارنګه د ماناګي برښنا بند چې د پیش درې پولیسوالۍ او د وټپورې پولیسوالۍ په حدودو کې د 9 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړ شوی ده. تقریبا کار یې تکمیل شو، پاور هاوس یې تکمیل شوی ده. اوس د اسدآباد نه د پایو نصبول پیل شوي دي. په ډېر نږدې د یوې نیمې میاشتې په حدود کې به 2.1 میگاواټ چې څه کم 2.5 میگاواټه برښنا به اسدآباد، همدارنګه د وټپورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته او هم د ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکو ته به برښنا توزیع کیږي.
همدارنګه مهرباني تاسو خپله خبره تکمیل کړئ. مهرباني.
همدارنګه یو لویه مسله چې یو لویه دولتي یعنی ډېره ملي پروژه ده، هغه د کونړ د سیند مهارول دي. د ما په راتګ مې په دې ته هلې ځلې وکړې. دا اوس د کونړ سیند خو ته پوهېږې چې په ډېر قوت بهیږي او د خلکو زراعتي مځکې لاندې کړې. دا ته په ځینو مواردو کې تر 3 کیلومتره خېټه پراخه شوې ده. غوښتل مې چې دغه مهار کمه جلالتمار جمهور رئیس په دې برخه کې ډېره لویه مرسته وکړه. انشاءالله د شنبې یا دوشنبې په ورځ افتتاح کېږي بولډروال دیوال چې د سرکانونه پیل کېږي تر نورګل د اخیر ولسوالۍ پورې 5 کیلومتره بولډروال په واسطه بولډروال تیږي دي چې 4 متره عرض ده او 4 متره جګوالی ده. دواړو خواوو کې دا سیند مهارېږي. د دې نه موږ ته 5200 هکتاره ځمکه په لاس راځي چې په دې کې به تخلیقي فارمونه جوړوو، په دې کې به نور څه جوړوو. همدارنګه د لرګیو په برخه کې لکه جلسما به رئیس صاحب د شورا د ولایتي چې تا ته وویل، د لرګیو برخه کې موږ دا اوس عمل لري. یوه کارخانه جوړه کړې ده چې په خام مواد په پخو بدلوي، او دویمه کارخانه چې 2000 میلیون افغانۍ په هغه پانګهاچونه کېږي. د امریکا او سویډن د هیواد ګډه پروژه ده چې یوه کارخانه جوړیږي. دښتې به 3000 کونړیانو ته کاري فرصتونه ایجادېږي، اقتصادي وده به رامنځته کېږي. د دې لپاره یو سفر لرو امریکا ته، چې هلته تفاهمنامه او قرارداد به کېږي.
مننه والي صاحب. د کونړ د سیند د اوبو په برخه کې 2 میاشتې مخکې ازادي راډیو یو تحقیقاتي راپور درلود. په دې راپور کې دا خبره شوې وه چې پاکستان د دې ممانعت کوي چې په دې سیند باندې لوی بند جوړ شي، او له نړیوالو حقوقو سره سم پاکستان یو څه حق هم لري، ځکه چې دا اوبه له چتراله سرچینه اخلي د افغانستان خاوري ترزي او بیا پاکستان ته ځي او یو بل حقوقي مسله چې پدې کېشته افغانستان کچرته له پاکستان سره د دې او بو د ویش په سر باندې کوم موافقه کوي نو افغانستان باید د پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د سرحد په توګه ومني ولی سب پدې برخه کې یو څه توضیح ورکړي
ډیر مننه دا مسلې خو ډیر لوی مسلې دي چې په مرکزی حکومت او زموږ په خارجي سیاست پورې اړه لري پر صورت جلسمار جمهور رئیس کتا څه په یاد وی وهاته وکړه ترڅو پاکستان چین او افغانستان په ګډه د اوبو د مدیریت په برخه کې او په خاصه توګه د کونړ په سیند د ساګي برښنا د سور تاک برښنا همدارنګه د زمبيري لویه پروژه چې درې ولایتونه د غنګاټه پورته کوي مګر د پاکستان د فشار په نتیجه کې چین شاته څه اوس په بدیلی کار کوي په بدیلی کار کوي چې ترڅو دا راسین مدیریت کې او زه باور لرم چې کونړ سین پراتون کې د کونړ نوم به د هوا د برښنا کوټ حیثیت پیدا کوي اوس په حالات کې هغه ظرفیتونه چې دا راسین مهار کې او طویل مدته پروژې دي مثلا د چاګي برښنا باند دا اوس د ډیزاین کار عملی پیل شوی د قرارداد ورکل شوی دی چې 300 میگاواټ برښنا به تولیدوي همدارنګه د ګمبيري پروژه چې د څوکۍ نه پیل کیږي او بیا په کانال په واسطه په نورګل کې وځي بزنه سره هلته تقریبا 45 میگاواټ برښنا تولیدوي همدارنګه همدا اوبه به دي د ګمبيري داشته په 13 هکتار مځکه به خړوبوي او بیا به دي
په دې پروژې به څومره وخت دی؟ دا اوس مهاله پروژې خو ډیر وخت غواړي یا وخت مو
دا دوه لس کاله وخت غواړي صرف د ګمبيري پروژې 250 ملیون ډالر ته ضرورت لري او په دې برخه زمانم پاکستان په دې برخه کې مزاحمتونه ایجادوي دا اوس هم د دې په لشکر طیبه په نوم کې سازمانونه لري چې د سرحد په دواړو خواو کې فعالیتونه کوي مشخصه د دوی مسؤلیت او وظیفه سپارلې ده هغه دا ده چې دوی په دې ویره کې دي چې زموږ ویاړلی مشر جلدمار جمهور رئیس د اوبو د مدیریت قدرت لري او دا مدیریت کوي نو دوی غواړي چې د دغه په وړاندې ممانعتونه ایجاد کړي د دې په وړاندې مانع ایجاد کړي ترڅو د اوبو مدیریت نشي او دا چې پیږي چې په دوستوي کې د جګړې ګرمېدل هم دا معنا لري چې یو وو د مدیریت جګړه دا همدارنګ د نورو برخو مسلې دي.
بله مننه والي صاحب مرزا کول. کراشو د انتخاباتو مسلې ته حاجي صاحب ولایت خان د کونړ د ولایتي شورا رئیس د تقویتي نوم ثبتول د انتخاباتو لپاره په کونړ کې څنګه روان دي چې د ثبت نام د رای ورکولو لپاره؟
نو زه به دومره ویم چې الحمدلله زمونږ د کونړ په شپاړسو اداري واحدونو کې د انتخاباتو د سټیکرو د انتخابات تقویتي چې سټیکر لګیا هغه دغه په ښه امنیتي توګه باندې جریان لري او زمونږ ټول لسونه د انتخابات لپاره آمادګي لري او خپل تذکيري چې هغه چا چې تذکيره سټیکر کلی نه یا نوې بلوغ ته رسیدلې هغه حق دی لري چې رائے استعمال کړي هغه جریان لري او په کامیاب باندې مخکې دي.
د تذکيري چې سټیکر نه لري په دې فیسبوکونو کې او په نورو اجتماعي رسنیو کې داسې خبرونه خبري شي چې کومه تذکره سټیکر نه لري هغه بیا پاسپورت نشي ترلاسه کولای که کومه تذکره سټیکر نه لري هغه صاحب بیا نشي کولای چې له ځینو نورو امتیازاتو برخوردار شي ولی سب دا خبره سمه ده؟
نه جناب شیبر صاحب تذکره واقعا ارزښت لري اوس ته خبرې چې په کونړ کې د ملي تړون برنامه په څلور ولسوالۍ او مرکز کې روانه ده او همدا نور ولسوالۍ ته راځيږي نو هغه څوک چې د ملي برنامه کې یا د ملي تړون په برنامه کې چې په خوا د ملي پیوستون برنامه وه په دې کې برخه اخلي او یا حج ته ځي یا مثلا پاکستان او هندوستان ته د مریضي تداوي لپاره ځي او یا نور فعالیتونه کوي نو تذکره خو د شناخت علامه ده باید واخلي. دا یو دویمه مسله تاسو کوای شئ د مرکزی د انتخاباتو د کمیسیون نپختنه وکي کونړ یوازینی ولایت چې د ټول ولایتو په تناسب په لوړه کچه کې ده، یعنی موږ زیات استیکر کړی دي په ټولو ولسوالیو کې چې امن ده. دا پروسه په ډېره کامیابۍ روانه ده او استیکر هغه اعداد چې ده
په همدې ارتباط باندې حاجي صاحب ولایت خان د که څه هم والی صاحب خدا وویل چې ډېرو خلکو په نوم ثبتونې په پروسه کې برخه اخیستې ده، لیکن عامه پوهاوی له لویه سره څرنګه ده، خصوصا د میرمنو په برخه کې؟ آیا نجونو هم دې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
نو الحمدلله زمون انتخابات کمیشن کې ده د عامه پوهاوی دغه لګا سسته ده، ولې چې دلته تقویتي دغه ده دی سری پولیسوالي کې یو یو ټیم د تذکیرو د سټیکر د سب د پاره ورکلې ده، او هغه ته انتخابات کمیشن د اجازه په رسمي ډول مرکز ته موږ دغه راغلي دي، شکایتونه راغلي دي چې ساحو ته نه ځي، موږ مرکز ته شریک کړي دي. په اوسه پورې متاسفانه چې دغه زمونږ ټیمونه چې دي په د ولسوالیو په مرکز کې کار کوي او لرې پرتو سیمو ته ورته اجازه نه ورکوي. نو زه وایم چې زموږ خویندې او هرڅه دې ته آماده دي چې د افغانستان د استقلال لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره خپلې سټیکرې سب کې او د خپلې خواهش کاندي ته رایه ورکړي.
حاجي صاحب ولایت خان مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو د ویب پاڼې له لارې د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلی شئ. ولایت په ولایت پروګرام د کونړ ته ځانګړی شوی دی. د کونړ والی شاغلی میرزا کوال او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس شاغلی ولایت خان زموږ میلمانه دي. معرف ته به مخه کړو. ولی سه محترم، مخکې تاسو ویل چې د کونړ کې 1516 مکتبونه ټول پرانیستي دي. په مکتبونو او د معارف په برخه کې موږ دغسې راپورونه درلودل چې په ځینو سیمو کې کتابونه خلکو ته نه دي رسېدلي، د زده کوونکو ته فرضاً په یوه صنف کې دوه درې کتاب دي. دغه ستونزه دا کلونه کلونه وشول چې نه ده حل شوې، تاسو په دې برخه کې څه کړي؟
کاملاً یو څه چې زه ټینګار په کوم هغه دا ده چې ولسي ونډه زموږ د ادارې ولایتي شورا او رهبری د ولایت اراده دا ده، او د هغه مسیر د کار مو دا ده چې ولس ته په ټولو برخو کې ونډه ورکړو. د معارف په برخه کې ولس ډېره مرسته کوي، نهایت زیاته مرسته کوي، چون د کونړ ولایت ولسونه لوستي ولسونه دي او مینه لري چې اولاد باید تعلیم وکړي، لکه د سید جمال الدین افغان د لارې پلویان دي. نو په دې برخه کې په معارف کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زمنم لکه څنګه چې رئیس صاحب د شورا ولایتي یاده کړه، مختلف ستونزې دي، متعدد ستونزې دي. د مثال په توګه په اسمار ولسوالۍ کې یو د نجونو لیسال روز تقریبا کم لکامه تر زر نفر نجونې هلته مکتب ته راځي، هلته تعلیم کوي، مګر مدیر د لیسې یو ځوان هلک ده چې دا بېخي موږ ته د منلو نه ده. ما ته نن دا اطلاع راغله. نو زه غواړم چې د جلسمار جمهور رئیس د حکم په اساس په هر ځای کې چې نجونه تدریس کوي او هلته زده کړې کوي، مسؤلین یې معلمان یې باید نجونه وي او مېرمنې وي. دا برخه کې ستونزه ده چې همدا یا بې ځایه کومارنې هم په معارف کې موجودې دي او چې دغه د معارف کار ته کنای کوي. او بله مسله دا ده چې په نورو برخو کې بل ستونزې دي. مونږ ته یو شی چې موږ ته قوت راکوي هغه دا ده چې د کونړ ولس ډېره مینه د تعلیم سره لري. ما چې درته وویل 1516 بابا مکتبونه ټول فعال دي، په دې کې تر په حدود 2,00,000 شاګردان زده کړې کوي. د هغوی د جملې نه 2,000 نجونه دي، یعنی 2,000 نجونه په کونړ غوندې سنتي ټولنه کې ډېر مهمه او واقعا سړي ته ډاډ او اطمینان ورکوي. همدارنګه په کونړ کې د سید جمال الدین افغان په دولتي پوهنتون لرو، خصوصي یو پوهنتون لرو د تنویر په نوم. چې په دې برخه کې کونړ کې د معرف برخه ډېره پیاوړې ده. او زه ویاړم چې د کونړ د ولس را خدمتګار یم، او خصوصا د معرف برخه نه مې زیاته توجه ده. ځینې نیمګړتیاوې شته، انشاءالله دا به په ګډه حل
کړو. مننه میرزا کوال صاحب. ولایت خان صاحب، تاسو د کتابونو د ستونزې په برخه کې آیا ممکنه ده چې څه هڅه وکړئ او دغه مشکل حل کړئ؟
نو دغه مشکلات چې دي، دغه زمونږ لرو د کونړ د اول نواله تر نهمه پورې د کتابونو ستونزه ده. مونږ د مرکزي ادارې سم شریک کړي، د معرف سم ریاست سم شریک کړي ده، او د معرف ریاست هم دغه ستونزه لري. نو زمونږ یو څو دغه دغه دي چې د معرف په برخه کې زمونږ بنیاد چې دی دا د معرف نه آبادېږي. نو زمونږ هیله د ولایتي ادارې نه او د مرکزي دولت نه دا ده چې زمونږ معرف ته زیاته توجه وکړي. چې مونږ 1519 بابا تعلیمي مرکزونه لرو چې په دغه کې انسټیټیوټونه دي، پوهنتونونه دي، پوهنتونونه نه انسټیټیوټ دی، درمالمین دي، حمایوي درمالمین دي. چې زمونږ دغه ستونزه یو ستونزه دا ده چې حمایوي درمالمین ته فری سروس اجازه نه کیږي. دا چې زمونږ اکثره دولسم خلک کې بې نتیجې شي، هغه دي درمالمینو ته چون دلته د حمایوي جذب نه کیږي. نو هیله مې د اولو علي صاحب نه او د دغه مرکزي ادارې نه ده چې دغه کې جذب شروع شي. دا به دغه ده، او دغه موږ هم تاییدو ستونزه شته د کتابونو د ناول نه د نهمه پورې، او دغه مربوطه ادارو ته موږ رسولیم ده او بیا به مرد.
مننه ولایت خان صاحب. یو شمېر اوریدونکو د افغان بی سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته سمسونه راستولې دي. البته موضوعات مختلف دي. احمدی له کونړ نه لیکي، د سالار باغ د ویالې په اړه باید توجه وشي، ځکه چې د ده په وینا د نارنګ ډاک ځکه دغه اوس وبونه لري. ولی صاحب،
بالکل موږ د سالار باغ د مانا پخوا زه باور در کوم چې په ملیونو ډالر په دې تالار په دې سالار باغ نه سالار کانال نه مصرف شوی دی. خو هغه څنګه چې لازم او څنګه چې شاید او باید ده، هغه کانال نه ده جوړ شوی. په دا وروستیو کې چې سیلابونه راغله، دا کانال هغه بنسټ یې بېخي د منځه یووړ. بیا مو په یو ډول په یو شکل هغه بېرته جوړ کړ تر څو اوبه هلته لاړې شي. خو سا کال په برنامه کې په 1499 برنامه کې د همدا هغه دپاره ځینې برنامې لرو چې وزارت زراعت وابیاري کانالونه لري، هغه به ډېر ژر شروع شي. د نارنګ دپاره معینه برنامه لرو چې د کونړ د سیند نه د سولر برېښنا په واسطه اوبه پمپ کړو دې کانال ته، او دا کانال د نارنګ ټولې هغه سیمې چې تر اوسه اوبه نه لري هغه به ټولې د اوبو خاوندې شي.
بله مننه والي صاحب.
بله مسله دا ده چې د سالار کانال چې ډېر لوی کانال ده، په تعصب کې په تیرو کې د کونړ په مرکز تیر شوی ده، د کاخار په څنډو تیر شوی ده. ډېرو خلکو د دې کانال نه ناوړه ګټه اخیستې ده، د کانال په سر یې آبادۍ کړي دي، د کانال په سر یې دوکانونه جوړ کړي دي، حتی د کانال په سر یې داسې څه جوړ کړي دي چې اوس د پاکولو زمینه نشته. یعنی مثلا جومات یې جوړ کړی ده، جومات یا مثلا حجره یې جوړه کړې ده، راباسلې ده، د کانال یې پټ کړی ده. نو دلته خو باید سکواټور تیر شي، د دغه په څنګ کې باید د سکواټور دپاره لاره وي چې وختن په وختن دا خلاص کړي. نو دا هغه ستونزې دي چې هغه مشکلات یې واقعا د موږ د ادارې په وړاندې په دغه برخه کې به اجرات کول. خیره،
بله. د اسمسونو په ارتباط اسدالله هوتک د داعش او طالبانو جګړې ته اشاره کړې ده. په دې برخه کې مخکې توضیحات والی صاحب ورکړل، او عبدالله بیا د انتخاباتو په برخه کې پوښتنه کړې ده. په دې برخه کې هم توضیحات اراده شول. د خبرونې وروستیو ته رسیدلی یو څو دقیقې وخت لرو. د ولایتي شورا له رئیس کواور حاجي صاحب ولایت خان، دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ، په کومو مهمو پروژو باندې کار روان دی؟ که په لنډو باندې لطفا توضیح ورکړئ.
نو زه به ته ویم چې مخکې والی صاحب توضیح کړه چې زمونږ 50 کیلومتره د سیند د مهارول بولډروال چې د دغې نه 1500 هکتاره ځمکه لاسته راځي، او هم سیند مهارېږي، هم پلونه تقویه کېږي. مهم پروژه چې زمنګ په کار روان دي پنځو کې افتتاح کیږي دلته زمنګ بل مهمه چې وسپی کار جریان لري د 220 روغتون شفاخانه چې په مرکزی په مرکز د ولایت کې پاغه باندې په جدي کار روان دي او د مناګي برق چې دی تاسو چې 2.5 میگاواټ په دغه باندې پایا د نسلولو کار روان دی بل تخنیکی سر ناڑی پورے هم د سر یو دغه باندې کار روان دي دغه مهمه پروژه وي زمونږ چې اوس د کونړ په ولایت کې څه د کار لاندې دي او څه د تخنیکي او دغه سر لاندې دي.
مننه حاجي صاحب ولایت خان. ولی صاحب محترم د ولایت خان چې هغه ته روغتون جوړېدو ته اشاره وکړه په اسد آباد کې د روغتون کار څومره سر ته رسیدلې تر کله به بشپړ شي؟
ډیر مننه. تقریبا دغه روغتون د لاتمار جمهور رئیس د خاص توجه په نتیجه کې چې د کونړ د خلکو دوامدار هیله او غوښتنه وه د 220 روغتون عصري روغتون چې ډیر په لوړه کچه جوړیږي د کار تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوی ده او په ښه شان او په ښه قوت روان ده کارې. همدارنګه د لرګیو د پروسس کارخانه چې وخام مواد په خو بدلوي هغه تکمیل شوی ده، افتتاح ته آماده ده. همدارنګه یو لوی جامع جماعت چې 5000 کسانو په هغه کې په یو وخت لمونځ کوي دغه کار په ډېر قوت روان ده، جمنازیوم ده دغه کار روان ده. همدارنګه دوه لیلیې په پوهنتون کې چې یو د هلکانو لیلیې ده یو د نجونو لیلیې ده، د نجونو تکمیل شوه او د هلکانو لیلیې کار په ډېر قوت روان ده. همدارنګه د برېښنا کوټ کار چې ظرفیت به څه کم 2 میگاواټ ته رسیږي دغه کار په ډېر قوت روان ده. د مانوګي برېښنا بانک چې 2.5 میگاواټ ته رسیږي دغه پایو نصبولو او د پایو د لاندې کش کولو کار روان ده، په 1.5 میاشت کې به انشاءالله افتتاح ته آماده شي. همدارنګه د معدنونو په برخه کې د پروسس مرکز نه کار روان ده، محل ورته تثبیت شوی ده. په پانتون کې د دې لپاره د پروسس لاس جربه ځای تخصیص ورکړ شوی ده چې هلته به د پروسس مرکز د غمو جوړیږي یا انسټیټیوټ سره جوړیږي. دا انسټیټیوټ کې به د غمو د پروسس همدارنګه د اوبو د مدیریت او بل د زراعت په برخه کې متخصصین روزي دا کار هم پیل شوی ده. همداسې متعدد نورې پروژې لکه رئیس صاحب جناب رئیس صاحب یاد کړه ډېره مهمه پروژه د صدابات او د پارون د نورستان ترمنځ غزیدل سړک ده چې منظور شوی ده او انشاء الله په نږدې ورځو کې افتتاح ته آماده ده.
مننه د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د کونړ د ولایتي شورا رئیس حاجی صاحب ولایت خان لتا سو هم مننه کوم او له هغه اوریدونکو مننه کوم چې په خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخیسته یا ایس ایم ایس را واستو. د کوم کسانو ایس ایم ایسونه چې مون نه دی لوستي او د کوم کسانو ټلیفون چې وخت اجازه را نه کړه چې لتا سره پیغام شریک کړو له هغه بخښنه غواړو. تر بیا.
ra na ra la pa la mor dadan da sach pa ta pa نه نه.